پروژې چې دي هغه مو سره په څنګ کې پیلېږي. د معرف د مکتبونو خبره مو کړله، همداسې نورې پروژې دي چې انشاءالله معلومات به په وروسته وخت کې سره شریک کړم. دسي په همدغه اندازه کې چې انشاءالله شروع کړي
دا د په خبره چې د اوس لپاره د دغو یادو شویو پروژو له جملې د ډېرو عملي سروې پیل شوي او تخنیکي ډلې په سیمو کې په کار بوختې دي چې سیمه ژر تر ژره کار ته آماده کړي. دا والي د ژمنو په اړه د غونډې ګډونوالو خوښي وښود او هیله یې څرګنده کړه چې که والي او ورسره اداره په یادو شویو برخو کې کار وکړي، د پکتیا ولسونو سره شوي کلونه وړاندې ژمنې به یې عملي کړې او د خلکو زړونه لاسته وروړي وي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر عالمیر بارمزوی وایي چې په تېر کې هم مرکزی او ولایتي ادارو ورسره داسې ژمنې کړې دي، خو دوی د کار عملي څرک نه دی لیدلی او له والي څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ژمنو د عملي کار لپاره کار پیل کړي.
واکن کا دې ته د عمل جمع ور واغوستل چې هغه پروګرامونه یو چې مونږ کولای شو چې دغه پروګرامو په پلي کولو سره پکتیا ته پرمختګ ورکړو.
دا نوموړي په خبره په دې ولایت کې ډیرو نورو پرمختیایي کارونو ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د ولایتي ادارې له لورې لومړیتوبونو ته په کتو باید عملي او پلي شي. په دغه جوړه شوې معلوماتي او رسنیزه غونډه کې د مطرح شویو خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا پخواني رئیس او قومي مخور ښایسته جان هادي وویل چې کوالی په یادو شویو چارو کې بریالی شي، ښایي د پکتیاوالو ډېرې هیلې زرغونې شي. والی دغه معلوماتي غونډه په داسې حال کې وربللې وه چې په خبره تیرې دوه اونۍ په مرکز کابل کې له وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په لیدنو او دغه ولایت ته د مرستو جذبېدو په موخه تیرې شوې دي.
اسد جراډو په منځني څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر ځانګړي فرمان لمخې د هیواد ټولو ولایتونو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د غصب شویو ځمکو پر ضد مبارزه وکړي، او چې دا مبارزه په لغمان ولایت کې څه ډول روانه ده زموږ خبریال شاه محمود شینواري په دې اړه د لغمان له والي عبدالجبار نعیمي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې څومره ځمکه په دې ولایت کې غصب شوې ده.
په لغمان کې د ولسمشر د لاښوونې سره سم اول مو د ځمکو د غصب په مقابل کې یو کمیسون جوړ کړلی، بیا دې کمیسون ته مو ځانګړې دنده وسپارل چې هغه ځایونو کې چې ځمکه غصب شوې د هغې حدود، د هغې چا چې غصب کړې، د هغوی نمونه، شهرتونه او بیا علت د دې چې ولې ځمکه غصب شوې ده. په دې برخه کې موږ قرغۍ ولسوالۍ ته یو هیئت ولېږئ. همدغه کمیسون د کمیسون تقریبا دوه هفته کار وکړلی، شپږ زره او څلور سو دو شپېتم جریبم ځکه هلته تثبیت شول چې غصب شوی ده. بیا مو په دې کې کار وکړلی چې د ځکه چې غصب شوی ده په دې کې جوړ شوي چې شی دي، ځینې ځایونه کې ممکن ځینې ودانۍ جوړې شوي، ځینې ځایونه کې ممکن ځینې د تصرفات لپاره په نوم د یوه نوم په بل نوم هلته کار شروع شوی. اول خو په ټولو باندې مو کار بند کړی او بیا مو د هر ورور څخه د هر کور څخه غوښتنه وکړل چې دوی خپل اسناد راوړي، یوه هفته مهلت ورته ورکوو دا تثبیت کړي چې د ځمکه د دوی ولې په تصرف کې ده، په کوم اسنادو، او دغه اسناد موږ د قضایي دولت او خپل د اراضي او د نورو ادارو سره شریکو تر څو هغه حقیقت معلوم شي. د دې دوم پړاو کې بیا موږ هغه ځینې ځایونه چې معلوم شوي وو او اوس کارو باندې روانو د هغه ځکه د غصب څخه راخلاصول دي چې په دې کې شپاړس سو اووه شپېته جریبه ځکه موږ په دغه دوه هفتو کې د غصب څخه راخلاص کړل. دولس سوه په مرکز مهترلام کې او څلور سو اووه شپېته جریبه ځکه په قرغۍ ولسوالۍ کې.
ټوله کې په هر ولایت کې چې د ځمکو د غصب پر ضد مبارزه پیلېږي، مسؤلین د یو لړ ستونزو سره مخ کېږي، خنډونو سره مخ کېږي. په لغمان کې د مدني ټولنو ولسونو قومي شوراګانو هغه غونډه چې ولایتي ادارې څخه دوی ملاتړ وکړ د ځمکو د غصب په مبارزه کې څومره همکاري تاثر وکړله په دې برخه کې؟
د لغمان ولایت صلح پسند او د وطن سره مینه درلودونکو ځوانانو، مشرانو، علمای کرامو په غوڅ اکثریت سره دوی خپل د ولایت دغه اقدام نه، د دولت دغه اقدام نه حمایت اعلان کړي او لبای کی ورته ویلې او مشته دا ډاډ راکړی چې موږ فرد فرد په دې مبارزه کې در سره شریک یو او موږ پر غاصبینو رغ کوو چې نور دې د غصب څخه لاس واخلي د دولتي مزکو د ناحقه تصرف څخه دې لاس واخلي ځکه چې زموږ ډېر عامل منفیع پروژې په همدې ځای کې دندو خنډ سره مخامخ شوي چې زه واقعا د ټولو نه مننه کوم. بله برخه دا چې په دې کې ځینو چارواکو په هغه وخت کې غفلت کړی د هغوی د مسؤلیت باوجود دوی خپل هلته سترګې پټې کړي او هلته غاصبینو ته فرصت ورکړی چې مځکې غصب کړي. موږ د هغه چارواکو په لټنه هم کوو چې د هغوی خپلوان یا هغوی خپله یا مستقیم یا غیر مستقیم پکې داخل وي. هر مامور دولت باید دولت وفاداري ښکاره کوي او دغسې غیر قانوني کړنو څخه ډډه وکوي. نو هم د غاصبینو په مقابل کې موږ خپل هغه مبارزه شروع کړې هم هغه څوک چې د غاصبینو سره همکاري کوي او د غاصبینو سره لاس یو کړي او دولتي مځکې په یو په بل باندې نوم باندې تصرف کوي د هغوی په مقابل کې مو مبارزه شروع کړې او په لنډ وخت کې به د هغوی لیست ترتیب د هغوی ټول شواهد او اسناد ترتیب او د هغوی څخه به مو رسما غوښتنه دا وي چې یا دغه مځکه چې دوی په خپله مستقیم یا غیر مستقیم تصرف کړي لاس واخلي او یا به د قانوني چلند سره مخامخ کیږي.
بله مسله هغه دا ده چې زیاتره سیمو کې چې کله ځمکې غصب کیږي یا د حکومتي ځمکې یو ډول قانوني رنګ ورکول کیږي یا د اوږدمهاله قراردادونو په نوم باندې دغه ځمکې هم په لغمان کې موجودې دي.
بله و دلته ځینې قراردادونه سوي دي د هغوی هم موږ هلته څېړنه وکړل. متاسفانه هغوی قراردادونه کې هم ستونزې دي او ځینې داسې څه هم سوي دي چې جالو تصویر سوی دی جالو تصویر پروسه مخته وړي حال دا چې اسناد شي او ثبت د کتاب شي چې هغه دولتي مځکه ده. اما متاسفانه ځینو کړی ورسره کوم مرسته کړې هغوی ته د جالو تصویر اسناد جوړ کړي بیا پر هغه باندې اجرات سوي دي. خو بدبختانه اوس خوشبختانه موږ ډېرې زیاتې موږ اکثرا د دې هغه دغه پیدا کړې هغه کوم چې جالو تصویر سوی او هغه اسناد ترلاسه کړي او انشاءالله چې په دې برخه کې به هم موږ خپل لازم اجرات کوو.
د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی وویل چې د لغمان په ولایت کې له غاصبینو څخه یو شمېر مځکې ګرځولې دي او دا لړۍ دوام لري. بل لور ته په پکتیا کې والی د فساد په تور ځینې کسان څارنوالي ته معرفي کړي دي. په دې اړه لګردې سره داود تپان راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر نږدې وخت کې د یو شمېر نظامي او ملکي ادارو مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي او ډېر نور به هم د فساد په تور معرفي کړي. والی ګواښ وکړ هغه کسان چې د فساد اسناد پرې موجود دي څارنوالیو ته معرفي کوي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې څارنوالیو ته د معرفي شویو کسانو د خلاصون سپارښتنې دې نه ورته کوي.
تاسو بلند ورځ کې اورېدلی مې چې ما هم د په نظامی بخش کې د اولې حوزې عوامرو د هغې ټول عوامل مې څارنوالیو ته معرفي کړي ده. نو پوهېږم ډېر زیات فشار په موږ باندې دی او تاسو ته به هم ډېر زیات خلک راځي وکیل صاحبانو ته به ډېر زیات ورونه راځي چې هغې په خلاصېدو کې کوشش وکړي. خو غوښتنه مې همدا ده چې دلته باید موږ ځان ټینګ کړو که بیرته خوشی کوو دغه لاره بیرته خرابېږي هر سړی بیا په دې پوهېږي چې زه بیرته خوشی کېږم.
نوموړي دا هم وویل چې په ډېر نږدې وخت کې به د یو شمېر نورو ادارو مشران او مامورین په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د والی په دې اقدام چې د فساد سره د مبارزې په لړۍ کې یو شمېر نظامي او ملکي مامورین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د پکتیا ولایتي شورا او قومي مخور ستایي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته دوام ورکړي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر عالمیر بارمزوی
نو څنګه چې دغه اقدام په مرکز کې شروع شو چې په ملکی او د زمي ادارو کې خلک څارنوالۍ ته معرفي کړل د دې ګام مننه تنه کوو او غوښتنه کوو چې دغه لړۍ جاری وساتي. د دې ترڅنګ نور هم په فساد کې ښکېل کسان ډېر زیات موجود دي دلته د مافیا کړی دي. نو ضرورت ده چې په سلګونو کسان د ولایت په کچه موږ څارنوالۍ ته وروپیژنو. نو بیا هم د ولی صاحب نه غوښتنه کوو چې نور داسې کسان چې فساد ککړ دي وخت نه وخت مونږ خپلې مشورې خپل اسناد ورسره شریک کړي. غوښتنه مو ده چې هغه هم څارنوالۍ ته معرفي شي.
نوموړی دا هم وایي چې د دغو فاسدو چارواکو مافیایي کړیو لاسونو ولسوالیو ته هم رسېدلي دي او له ولایتي ادارې څخه په ولسوالیو کې هم د مفسدینو د نیولو غوښتنه کوي. د پکتیا یو بل قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هادي د والي دا اقدام ستایي او وایي
د دې اقدام ارکلی کوو خو ستونزه په دې وړو مامورینو نه حل کېږي. اوس هم په ګمرک کې موږ ته سوینو چې اته موټر نیول شي موږ غوښتنه همدا ده چې هر څه پکې بار وي درسنۍ په حضور پکتیاوالو ته باید په ډاګه شي. د جنن پاتو موټرو کې دغسې څه تیر شوي دي یا کېږي غیر قانوني کړنې ترسره کېږي، دا لاره چې دوامداره ده، دا موټر چې تشریکي نه په دې کې به څومره بجریه مواد او نور غیر قانوني مواد تیر شوي، دا باید مطبوعاتو سره شریکه کړي او په دې مامورینو باید بسنه ونه کړو. د دې اصلي جرلو ته اوس لاسرسی دوی نه دی کړی، هغه اصلي لاسرسی هغو جرلو ته وکړي چې د ستونزه په حل کې.
دا د په خبره که دا کار دوام وکړي او د فساد مخه ډب شي، هم به په اداره کې اصلاحات راشي، هم به په خبره د فساد مخه نیول شوی او ښه حکومتداري منځته راغلی وي. والي دا خبره په داسې حال کې کوي چې درې میاشتې وړاندې د فساد اسنادو په لرلو سره د پکتیا معرف ریاست ځینې چارواکي، دوه اونۍ وړاندې د ګمرک یو شمېر مامورین او د ګردیز د لومړی حوزې ځینې نظامي کسان قضایي او عدلي ارګانونو ته د فساد په تور ورمعرفي کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست ښار کې نوی کتاب بازار جوړ شو چې ګڼ مجهز او نسبتا لوی کتاب پلورنځي پکې شته. د خوست په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب د انتخاب او د کتاب د مطالعې امکانات برابر شوي دي. بل لور ته د کتاب مینوال هم دې اقدام ته خوشاله دي او وایي چې اوس مهال د یو کتاب په موندلو پسې ډېر ځایه نه سرګردانه کېږي. نجیب الله الخیل د خوست له ښاره راپور لري.
که څه هم له پخوا نه په خوست ښار کې وړه کتاب پلورنځي موجود ول چې د څو کتابونو نمونې به یې د کتونکو لپاره په دوکانونو راځوړند وي، خو داسې کتابتون چې د کتاب د مینوالو لپاره پکې د کتاب د لیدلو، د کتاب د مطالعې او انتخاب ځای وي نه تر سترګو کېده. همدې اړتیا ته په کتو یو شمېر کسانو په یو بېسارې نوښت سره په خوست ښار کې د ډېرو کتاب پلورنځیو په ګډون کتاب بازار جوړ کړ. په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول محمد رسول وایي چې پخوا په یاد ولایت کې یو داسې مجهز کتابتون چې د ټولو مینوالو، محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کړي نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټولو محصلینو یا مطالبینو د هغه څخه روغ استفاده کړې وای، نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي.
د شیرعي قربان په نوم د غازي امان الله خان کتابتون مسؤول وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره ښه کتاب پلورنځي جوړې شوې دي.
ډېر ښایسته کتابخانه یا لبلری جوړ شوی دی، همدارنګ بوکس سٹور دی، کړای شي خلک دې څخه کتابونه ښایسته کتابونه ترلاسه کړي ترسو مطالعه وکړي. مخکې هم چې نن خوست کې کتابخانه وي خو ډېرې تیت کوي ګډې وډې وي، اوس الحمدلله دوی دپاره یو آرامه محفوظ ځای او آرامه فضا ده، کړای شي چې مطالعه وکړي، همدارنګه ښه کتابونه انتخاب کړي. دوی دپاره د ناستې ځای هم ټاکل شوی دی.
د مولوي علاءالدین په نوم د فریده کتابخانې مسؤول وایي چې
کتاب مینوالو دپاره دا یو ډېره فایده ده چې دوی خپله کولای شي مطلب په دوکان کې په آزاده فضا وګرځي، کوم کتاب چې دوی د خوښې وړ وي یا هغه کتاب چې دوی مخکې نه ویلدل او نوی په کتابتون کې ویني دا دوی فایده کولای شي.
د حفیظ الله احساس په نوم د انجینری پوهنځي یو تن محصل وایي چې پخوا به د ښار په یوه بل ځای کې د اړتیا وړ کتاب په سلاله هاند ول.
مخکې کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلف ځای ته وبسیتل، اوس دلته چې کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي په حال شوی دی، د ټول په یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه.
لیکوال او کره کتونکی سپین روان نورزی وایي چې د کتابونو لیدل، د هغې د محتوا لوستل او وروسته انتخاب ډیر غوره وي، چې دا اسانتیا اصلا پخوا د خوست په پخوانی کتاب پلورنځیو کې نه و موجوده.
پخوا کوم کتابونه چې وغه او پالمړی کې خو یوازې څو نمونه به د ښار په د دوکان تر مخ اویزان وي، نو اوس دا کتاب بازار چې جوړ شولو دا یو ډیر ښه پرمختګ دی، یو ډیر ښه نوښت دی. د دوی څخه هم دا هیله ده چې دوی باید په ټولو برخو کې علمي مسلکی کتابونه ورته راوړي.
زیادونه ورده په خوست کې لخوا کتاب پلورنځي سربیره داسې مهال په مستقل ډول کتاب بازار جوړیږي چې خوښي وړي مرستې زولاندې په خار کې زیات نه زیات لاس کتاب پلورنځي چې هغه هم ډېر لږ کتابونه درلودل موجود ول. کتون کې په خوست کې د کتابونو د اړتیا ډېر دل د علم، فرهنګ او پوهنې د چټکې پرمختیا له کبله بولي.
دا ازادي راډیو د یو سات خبری مجلې ورستی تر رسیدلی یو پر یو سات خبری مجلې کې مو مهم موضوعات دا و چې د سولې د ټینګښت لپاره څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې روانه ده. د دې غونډې په پرانستون کې وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د روانې میلادي میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات طرح شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سوله اکبر جهاد وبالا او په کابل کې نن وی غونډې ته ویل چې د سولې ټینګښت د ولس او دولت ستره هیله ده. په دې غونډه کې جمهور رئیس د سولې د عالي شورا نوی مشر او نور مشران معرفي کړل. د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تېرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي. ناتو وایي چې په ستراتیژي کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هېواد کې د روان تشدد اندازه راکمه کړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي.